په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، په یوې بلې خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. او چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل هوایي ډګر ته نژدې د وزارت پر نوې ودانۍ ټول برید کوونکي د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شول. د دې وزارت ویاند نن شیبه مخکې وویل چې په دې حمله کې هیڅ ملکي وګړي ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو پر وزارت د نن غرمې برید ټولو برید کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسید. د افغانستان ولسمشر په شمالي ولایتونو کې تر ګواښ لاندې سیمو کې د عاجلو امنیتي پلانونو د عملي کېدو سپارښتنه وکړه، او د پاکستان او هند پوځونو په یوه بې ساري اقدام سره د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ په کنټرول کرښه کې د تاوتریخوالي پر کمېدو موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر په شمالي ولایتونو کې تر ګواښ لاندې سیمو کې د عاجلو امنیتي پلانونو د عملي کېدو سپارښتنه وکړه. له ارګ څخه پای ویلامي کې راغلي چې محمد اشرف غني نن په بلخ ولایت کې د 209 شاین قول اردو په مقر کې د شمالي ولایتونو د امنیتي او دفاعي مسولینو سره د خبرو پر مهال دا سپارښتنه کړې ده. د ویلامي له مخې ولسمشر د امنیتي او دفاعي ارګانونو ترمنځ پر لاشي همغږي ټینګار کړی دی. شغلی غني نن سهار بلخ ولایت ته د سفر په پیل کې په خلم او مارمل ولسوالیو کې د برېښنا دوی پروژه ګټ اخستنې ته وسپارلې، او وروسته یې په شمال زون کې د سیلاب ځپلو کورنیو له استازو سره ولیدل. د ولسمشر دغه سفر یو ورځنی دی. د افغانستان د کورنیو چارو پر وزارت نن غرمې برید ټولو برید کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسید. د دغه وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکو نن غرمه د وزارت ودانۍ ته د ننوتلو په هدف برید وکړ چې د پولیسو له مقابلې سره مخامخ شول.
پس از یک ساعت در مجموع 7 مهاجمی که قصد داخل شدن به وزارت داخله را داشتن، اینا از بین برده میشن. اجسادشان در محل باقی مانده. به اثر انفجار اولی با تاسف گزارشی که من دارم 6 پلیس ما مجروز که شامل یک قمندان توله ماست و یک منصبدار دیگی از قرارگاه وزارت داخله است و 4 پلیس است.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل د نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه سیمه کې موقعیت لري. څو ورځې وړاندې هم د دغه وزارت ودانۍ ته نږدې د چاودیدونکو موادو ډک موټر کشف او شنډ سو. بلخوا په لوګر ولایت کې په نننی برید کې درې پولیس وژل شوي او څلور تنه ټپیان دي. د لوګر امنیه قمندان ویان د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید نن سهار د پولیسو پر لومړۍ حوزه سوی دی.
اولې حوزه د تعمیر تر شا وسوال مخالفینو یو موټر بم چاودنه کړی، د عمل زموږ درې تنه پولیسان شهیدان دي او څلور ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو د دې بریټ مسولیت منلای دی. نن په کابل کې د افغانستان او هند ترمنځ د ګډې امنیتي کمیټې غونډه وسوه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دفتر وایي په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د هند د ملي امنیت سلاکار مرستیال برخه درلوده. راجندر کینا نن د یو امنیتی پلاوی په مشرۍ کابل ته راغلی دی. د شغلیت مر دفتر لیکي چې نوموړي هندي پلاوی ته د افغانستان د عمومي امنیتی وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړل، او د جنگ هغه جغرافیه تشریح کړ چې افغان ځواکونه له بهرنیو ترهګرو سره پکې په جګړه بوختي. هندي پلاوی داسې مهال کابل ته راغلی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د تیر یکشمې په ورځ د پاکستان د حکومت په بلنه د ول ورپوري پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته تللی و. په دې سفر کې دواړو هیوادونو د سولې او پیوستون لپاره د عمل ګډ پلان د عملي کېدو لپاره د ځنګړو اقداماتو په ترسره کېدو موافقه وکړه. زموږ اخلاصه د راډیو ری د پاکستان او هند پوځونو په یو بې ساري اقدام سره د کشمیر په لنجمن سیمه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ په کنټرول کرښه کې د تاوتریخوالي پر کمېدو موافقه وکړه. په دغه سیمه کې د روان کال له پیله د جګړو په ترڅ کې لسګونه ملکي او پوځي کسان وژل شوي دي. دوړو هیوادونو په تقریبا ورته اعلامیو کې وویل چې دا موافقه د دوړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ د اړیکو په نتیجه کې پرون ناوخته شوې ده. د پاکستان او هند پوځونو په خپلو اعلامیو کې ویلي چې دوړو لورو د 2003 کال د اوربند پر بشپړ عمل کېدو موافقه وکړه. هند او پاکستان په 1948 کال کې له برېټانیا څخه تر خپلواکۍ اخیستلو راهیسې درې ځله په خپلو کې سختې جګړې کړې دي چې دوی جګړې د کشمیر پر سر وې. نامعلوم وسلوالو په پاکستان کې د سکه اقلیت او برجسته غړی وژل دی. د پېښپرون سویدا او چرنجیت سنگ د مړی د سوځولو مراسم نن تر سره کیږي. بریټ کونکې په تېشته بریالي سوی دی. دغه بریټ مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. او روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هغه غوښتنو ته رد ځواب وایي چې روسیه د ماليزیا ایرلاین د MH-1 الوتکې د غورځولو مسولیت په غاړه واخلي. د الوتکه په 2014 کال کې د اوکراین په قلمرو کې ولوېده او 290 سورلي یې ووژل سوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پیرون د اوکراین په اړه غونډه درلوده چې پکې د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک په مسکو ژغ وکړ چې د هالند په مشرۍ د هغې تحقیقي ډلې موندنې ومني چې ویلي دي د ماليزیا ایرلاین الوتکه د روسیه په لاس جوړ سوی میزایل نسکورسوه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبین زیاتون غبرګون شدلی او هغه وایي چې روسیې ته ضرب لجل ټاکل د هر چا کار نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون د 2014 کال په پیښه کې د وژل سوي خلکو کورنیو ته د تاوان د ورکړې په خاطر د هالند او استرالیا غوښتنه چې د ورته ضرب لجل وایي رد کړه. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کډاو ځین نور خبرونه غوړي بیا ول ولې د ازادي رادیو په وې پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل هوایي ډګر ته نږدې د وزارت پر نوې ودانۍ ټول نننی بریټ ټول بریټ کوونکي د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شول.
تمام سرودسایي کې قصدی راوښتن کې به داخله وزارت داخله شون چې د داخل شون درې قرارول اول از بین ګرځونې شي.
دا چې وسلوال څنګه بریالي کیږي چې د مهمو امنیتي ارګانونو تر ودانیو پورې ځان ورسوي دا موضوع مو د چارو دی او کارپو سره څېړلې.
زما په نظر باندې د سار او کشفي ګروپونه په دې ارتباط باندې ډیر نه دي قوي او یا نشي کولای چې په خپل وخت باندې دغه حملو مخنیوي وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون بیا د امنیتي ارګانونو مسولین تورنوي چې سیمو ته د دولت د وسلوال مخالفانو له ګواښ وروسته اقدام کوي. افغان ولسمشر بلخ ته په سفر کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
ضرورت دا ده چې ټول لاس ورکو عام د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات په سر ورسو او بیا د ولسمشر
د خبرونه په دوه منې مې کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو دي. اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې په ژوند په شیبو کې مو د ځل د ټلویزیونی خبرونه په افغانستان کې د پیلېدو تاریخ ته کتنه کړې ده.
د 1955 کال په هود کې امتحاني نشرات پیل شول. د داوود خان په دوره کې داوود خان په خپل هغه افتتاح نه کړل شو.
ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار می رحمت صافی په مرسته وړاندې کوم. کابل نن دی او پراخ بریټ شاهدو دازل هم دا بریټ په کابل کې د کورونیو چارو د وزارت په نوې ودانۍ چې د کابل هوایي ډګر ته نږدې پرته ده او شو د کورونیو چارو وزارت ویاند شی به مخکې رسنیو ته د خبر اعلان ویل چې په دغه بریټ کې ملکی وګړو ته مرجوب نه رسیدلې خو ټول بریټ کوونکي وژل شول. یوسف خان زاتران نور تفسیر وړاندې کوي.
د افغانستان د کورونیو چارو وزارت چې د نورو وګړو د امنیت مسولیت پر غاړه لري نن خپل د وسلوالو حمله کوونکو تر حملې لاندې راغی. د یاد وزارت ویان نجیب دانشوی په پیل کې دریو حمله کوونکو په لومړي قراول کې 14 دونکو موادو ته 14 ورکړه او نور کسان وزارت ته د ننوتلو په لټه کې و چې د پولیسو لخوا وژل شول. ښاغلی دانش ازادي راډیو ته ویل حمله کوونکو نن غرمه مهال غوښتل چې د کورونیو چارو وزارت ودانۍ ته ننوځي خو د جګړې په ترڅ کې لپخو وغورځول شول.
د وی ترورستانو چې غوښتلې د کورنیو چارو وزارت ته ننوځي له ننوتلو مخکې په اول قراول کې لمنځه یوړل شول.
دوی لس کسان وو چې وطنې په مخامخ جګړه کې وژل شول او درې نور یې په انتحاري حمله کې لمنځه لاړل. له بده مرغه چې زموږ یو پولیس هم په دغه پیښه کې وژل شوی او 15 نور ټپیان لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوې ودانۍ د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته په غځېدلې سړک دغه ډګر ته نږدې موقعیت لري او ټینګ امنیتي تدابیر لري. د کورنیو چارو په وزارت له دغې حملې مخکې هم دا نن ورځ وسلوالو د لوګر په مرکز پل عالم کې هم د پولیسو پر لومړۍ حوزه انتحاري حمله او وروسته مخامخ جګړه وکړه. خو د لوګر د امنیت قومندانۍ ویان محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل حمله کوونکي په لومړیو دقیقو کې له منځه یوړل شول. د نوموړي په وینا په دغې حمله کې د حوزې د امیر په شمول درې پولیس وژل شوي، څلور پولیس او اته ملکي کسان ټپیان دي. د لوګر د پولیسو په لومړۍ حوزه د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، خو د کورنیو چارو وزارت پر نوې ودانۍ د برید مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د پولیسو په مرکز او په کابل کې د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ نننیو بریدونو د خلکو ترمنځ جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی پوښتنه کوي چې وسلوال څرنګه تر داسې ځایونو رسیږي چې مسؤلیت یې د امنیت ساتنه ده او سخت امنیتي تدابیر لري. د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد هم ورته نظر څرګندوي.
تاسو د دښمن په اوب کې معلومات نه لري او د غوري پرارونه خبر نه سي او هغه په نطفه کې خونسا نه کوي، نو بالاخره داسې مشکلات سره به مواجه سي. ضعف کشي او ارګانو کې بدون شکه چې وجود لري.
وسلوالو طالبانو د پسرلي له پیلېدو سره د الخندق په نوم عملیات پیل کړل چې ورسره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د دغې ډلې عملیاتو او حملو زور اخیستی دی. خلک وایي امنیتي مسؤلینو تل د ځانګړو امنیتي تدابیر ویلي دي، خو دوی وایي په عمل کې بیا امنیتي بنسټونه د وسلوالو مخالفینو د حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
په کابل کې د کورنیو چارو د وزارت پر نوې ودانۍ د حملې په باب مو واورېدل. دا مو هم واورېدل چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش وویل چې په دغه حمله کې لس تنه وو، درې برید هم انتحاریان او هم برید کوونکي و، واړه برید کوونکي هم د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شول. دا خبره نجیب دانش څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته کړې وه. خو شېبه مخکې نجیب دانش د دغې حملې په اړه بیا د خبریالانو په مخ کې راڅرګند شو او په یوه خبري غونډه کې دغه حمله په اړه نور جزئیات له رسنیو سره شریک کړل. خغلی دانش دغه راز وویل چې اته حمله کوونکي او یو انتحاري او هم برید کوونکي. لومړی انتحاري ځان والوزو او وروسته هم چې غوښتلې د کورنیو چارو وزارت ودانۍ ته ننوځي د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شو. نجیب دانش وویل
در مجموع هفت مهاجمی که قصد داخل شدن به وزارت داخله را داشتن، اینا از بین برده میشن. اجسادشان در محل باقی مانده. به اثر انفجار اولی با تاسف گزارشی که من دارم شش پلیس ما مجروز که شامل یک قمندان توله ماست و یک منصبدار دیگه از قرارگاه وزارت داخله است و چهار پلیس است. وضعیت همگیشان کاملا خوب است. در گام نخستی را انتقال دادیم به شفاخانه شیخ زاید و از اونجا انتقالشان دادیم یک مرکز صحی مجهز سر. دیگه به منصوبین وزارت داخله و مراجعین و کارمندان ما که در محل بودن آسیب نرسیده.
نجیب دانش د کورنیو چارو د وزارت ویاندو چې د دې وزارت پر نوې ودانۍ د نننۍ حملې په اړه وروستي معلومات له خبریالانو سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل نجیب دانش وایي چې په نننۍ حمله کې چې اتو تنو په ګډه ترسره کړې ده، ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې. تر اوسه پورې دغې حملې مسؤلیت هم چا په غاړه یا کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. لکه څنګه چې مو واورېدل دغه حمله نن د وو برید کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېده او یو انتحاري هم په خپله ځان الوزولی. دا په کابل کې د خپل ډول له مخې اوله حمله نه ده، بلکې تر دې مخکې هم د دولت وسلوال مخالفانو پر ځینو مهمو ودانیو، تاسیساتو او دفترونو ډله ییزې حملې کړې دي. دا هغه موضوع ده چې زما همکار صالح محمد صالح د ورځپاڼه لیکونکي او د سیاسي مسایلو له تحلیلګر محب الله شریف سره د مرکې په ترڅ کې څېړلې ده. او لومړی ترې پوښتنه کړې چې وسلوال څنګه توانیږي چې له وسلو او مهماتو سره ځانونه دغسې مهمو ځایونو پورې ورسوي.
د دغسې حملو او یا د تیریو لپاره زه فکر کوم چې د ډېرې مودې راهیسې په منظم ډول څار کېږي، د هغه حملې ډېر مناسب تدبیر نیول کېږي او د هغې نه وروسته دغسې یوې حملې ته لاره هوارېږي او په عملي ډګر کې پلي کېږي. زما په نظر باندې د څار او کشفي ګروپونه په دې ارتباط باندې ډېر نه دي قوي او یا نشي کولای چې په خپل وخت باندې د دغسې حملو مخنیوی وکړي، یا لږ تر لږه د هغې په تدبیر کولو او طرحه کولو کې په لومړي سر کې داسې خنډونه راوچت کړي چې عملي کېدو ته یې پرېنږدي.
وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې اعلان وکړ له افغانانو څخه غوښتنه وکړه چې پوځي او استخباراتي مرکزونو ته د نن نږدې کې په دې خاطر چې دوی پر دغو مرکزونو د حمله پلان لري. تر هغه وروسته افغان حکومت ویل چې د وسلوالو طالبانو د حملو د شنډولو لپاره پلان لري. څه فکر کوي چې تر هغه اعلان وروسته افغان حکومت چې کوم تدابیر نیولی و هغه کافي و یا کافي دي؟
زه فکر کوم چې دا تدابیر چې دوی نیولی وو دا تدابیر اکثرا دی په هغه ځایونو کې نیولی وو یا تر زیاته بریده په هغه ځایونو کې ډیر ځواکمن کړي وو چې دوی له نړیوالې ټولنې سره تړلي وو او یا له بین المللي هغه مراکزو سره تړلي چې هغه په افغانستان کې د هغې مراکزو ګزار په حکومت باندې نیغ په نیغه اغیزه کوي. تر زیاته بریده پورې داسې مراکز یا داسې دفاتر یا داسې د حکومتي او دولتي خدماتو مراکز چې هغه عامو خلکو ته وړاندې کېږي دغه سې ټینګ تدابیر نه تر سترګو کېدل او همدا لامل و چې زه فکر کوم نننۍ عملي حمله د هغې ښه عملي بېلګه ده چې کوم شی مو وایو په کابل کې وینو د هغې نه انکار نه کېږي.
خو ویل کېږي چې نن په کابل کې وسلول ونتوانېدل خپل هدف ته ورسېږي. ډېر ژر یې حمله مهار سوه. وخت نه وخت ځینې حملې هم دغه سې شنډېږي تر سره کېدو مخکې. نو دا یو لاسته راوړنه نه ده فکر نه کوي؟
زه فکر کوم چې د لاسترولنه د استخباراتي او کشفي ادارو نه بلکې په خپل دلته د اراضي سختوالی واچې يرغلګر یا حمله کوونکی په دی ونه توانې دل چې د کورنۍ چارو وزارت ته نه وزي ځکه دغه وزارت ته نه وتل او دغه لار ما خپل ساره لیدا دا لار ډیره سخت ده او په ډیره اسانۍ باندې زما په نظر باندې تیرې کوونکی نشي کولای ولو که دغه تعداد زیات وي او د ځانمرګو بریدونو نه کار واخلي چې د کورنۍ چارو وزارت اصلي دفاتر ته ځان ورسولای شي.
پیشنهاد کوي منحس دی او داسې چا چې په افغانستان کې روان سیاسي او نظامی وضعیت سره چې افغان حکومت څه وکړي چې دغه سي حملو مخنیوي واقعا وکولای شي؟
زه فکر کوم تر ټولو مهمه دا ده چې له ولس سره حکومت ته او حکومتي چارواکي نشتې شي، امنیتي مشران له خلکو سره په داسې واټن کې نه وي چې هغوی خپل زړه ور نشي وړلی، د امنیتي چارو د ښه سمون په ارتباط باندې ولس سره داسې یو لاره مخکې بوتلی شي چې ولس په حقیقي ول خپل ځان په دغه نظام کې وګوري او هغه څه چې مشکوک یا مزنون ویني یا شکمن ورته ښکاري کې سمدلاسه امنیتي ادارو ته خبر ورکړی شي او په دې ډول باندې د امنیتي ځواکونو مهارتونه او زده کړو لوړتیا هم لوی اغیزه کولای شي. د دې په خوا کې هغه پوځي او استخباراتي تجهیزات چې دغه حملو د مخنیوي لپاره کاریږي زه فکر کوم د هغه شتون او هغه ته خلاص رسای هم کولای شي دغه حملو تر زیاته بریده پورې مخنیوي وشي.
د سیاسي چارو کارپو محب الله شریفو چې د کابل نننۍ حملې ته په پام سره دا چې وسلوال په څه ډول توانېږي چې تر مهمو ودانیو او تاسیساتو پورې ځانونه ورسوي په دې اړه یې نظر سره شریکوو. دغه راز د افغانستان ولس جرګې هم نن د هیواد پر امنیتي وضعیت بحث وکړ. د کورنۍ امنیت کمیسیون بیا د امنیتي ارګانونو مسؤلین تورن کړل چې سیمو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو له ګواښ وروسته اقدام کوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون نن په غونډه کې په هیواد کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنه وښوده او حکومت یې په بې غورۍ تورن کړل. د کورنۍ امنیت کمیسیون د امنیتي ارګانونو مسؤلین تورن کړل چې سیمو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو له ګواښ وروسته اقدام کوي. خو په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په اوس وخت کې امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو په وړاندې پراخ عملیات مخته وړي او تر اوسه تر ګواښ لاندې ډېرې سیمې جغور لیدی. یوسف غنزه درانی نور تفسیر وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي امنیتي او دفاعي بنسټونه د ولایتونو او ولسوالیو د ژغورنې لپاره په وخت اقدامات نه ترسره کوي. د یاد کمیسیون غړي شکیبا هاشمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیتي او دفاعي بنسټونه تل له هغې وروسته چې ولایت او ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ شي اقدام کوي.
وضعیت امنیتي در سراسر افغانستان وخیم است، بالخصوص
دوی په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی. په تیره د افغانستان شمال لوري ته او دوی امنیتي بنسټونه هغه وخت تدابیر نیسي کله چې یو ولایت د سقوط تر کچې ورسیږي. موږ وینو چې ورته پیښې په فراه، بغلان، غزنی او فاریاب کې لیدل کیږي. وروسته له دې چې دښمن قوي شي او افغان ځواکونو ته تلفات ورسیږي دوی اقدام کوي چې دا د حکومت څو کلنه ستونزه ده. میرمن هاشمی وای دا وخت د هیواد په دولس ولایتونو کې دا غیل ډلې په تخار، بغلان، غزنی، فاریاب او سرپل کې ناامنۍ پراخې شوې چې د نوموړي په وینا که امنیتي بنسټونه جدي اقدام ونه کړي دا ولایتونه به له سقوط سره مخ شي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې وسله والو طالبانو تېره ورځ د تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ باندې حمله وکړه. له دې وړاندې هم دغې ډلې د الخندق عملیاتو له اعلان سره په غزنی، بغلان، فاریاب، زابل او هلمند ولایتونو کې جګړو ته زور ورکړی دی. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم په داسې حال کې چې د فارا پاړوند ورته اندېښنې څرګندېدې، وسله وال طالبان د فارا مرکز ته ورسېدل او د څو ساعتونو لپاره یې د یاد ولایت یو شمېر دولتي ادارې ونیولې. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه تل د خپل هیواد څخه دفاع ته چمتو دي او همدا اوس هم تر ګواښ لاندې په ټولو ولایتونو کې د دوی عملیات روان دي. د دې وزارت سرپرست سویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل:
ما در تمام افغانستان مصروف امو سرکوبی
د وی مونږ په ټول هیواد کې د دښمن په ځپلو لګیا یو. په دغه ولایتونو کې چې تاسو یاد کړل مونږ هم د اوس خپل عملیاتي پلان تطبیقو چې دغه عملیاتو له تطبیق سره به دښمن ته سخت ضربه ورسیږي. د امنیتي اندېښنو او ګواښونو له زیاتېدو سره د پوځي چارو افغان کارپوه عتیق الله مرخیل وایي کمزوری مدیریت د امنیتي او کشفي بنسټونو ترمنځ نه همغږي او د حکومت خپلمنځي اختلافات د دې سبب شوي دي چې د دولت وسلوال مخالفین د ښارونو تر څنډو جګړه پراخه کړي.
لبنه خو د امریکا د پوځ چارواکي وایي په هلمند کې د طالب مشرانو په یوه غونډه د توغندیو په برید کې لږ تر لږه 50 وسلوال طالبان وژل شوي دي. هلمند د افغانستان له ناامنو ولایتونو ګڼل کیږي چې هم د وسلوالو طالبانو تحرکات او هم د مخدره موادو کاروبار پکې زیات دی. د هلمند چارواکي پر وسلوالو طالبانو دغه ډول حملې ګټورې ګڼي. نور تفصیل دی سلیم محمد صالح پر راپورټ کې.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ویان ډګرمن مارتین اودانیل وایي په دې برید کې له داسې دستګاه کار اخیستل سوی چې د جی پی ایس له لارې رهبري کیدونکي راکټونه ویشتلی سي. د ده په خبره د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو د سوق او ادارې هغه مرکز ویجاړ سوی چې په لوړه سطحه طالب مشرانو پکې غونډې کولې. شغلی اودانیل ویلي په دې حمله کې لږ تر لږه 50 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ویاند ویلي چې په تیرو لس ورځو کې د امریکا په هوایي بریدونو کې یو نامعلوم شمېر نور طالب چارواکي هم وژل سوي دي. د امریکا پوځ د توغندیو د حملې دا خبر چې تیره پنجشنبه د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې سوي تیره اونۍ خپور کړ، خو د وژل سویو د شمېر په اړه یې څه نه ویلي. بلخو د هلمند والی ویان عمر ځواک وی په دغه ولایت کې د امریکایي ځواکونو لخوا پر وسلوالو طالبانو دا ډول حمله د دولت د دې مخالف ډلې تحرکات ځپلې سي.
د چې بهرني قوتونه ته په تلاش کې وي او د افغان قوتونو سره یو ځای د هلمند په مربوطاتو کې او هغه ساحو کې چې په هغه بینو کې وسلوال مخالفین تخریشي عمل لمنځته کوي او یا هم هغه سیمې چې دوی تر پوښښ لاندې دي په هغو کې تحرکات لري د هغو کې د تحرکاتو د له منځه وړلو لپاره یا د دوی پرسونل د وسلوالو مخالفینو یا هم د دوی لوړ پوړي چارواکي په نښه کېږي. نو مفید دغه دی چې په هغوی بریدونو کې دوی له منځه ځي او هلته مستقیمه اغېزه د هلمند په جنګ باندې کوي او کولی شي چې د هلمند هغه ساحه چې تمن غواړي چې تحرکات رامنځته کړي مکمله توګه هغه له منځه وړل شي.
په موساکله ولسوالۍ کې د سوي حملې په اړه وسلوالو طالبانو دوی اعلامیې ورکړي دي. قاری یوسف احمدي چې ځان د دې ډلې ویان معرفي کوي رسنیو ته په یوه لیږل سوي ایمیل کې ویلي په موساکله ولسوالۍ کې پر دوو سرایونو میزایل ویشتل سوي چې دوه کلیوالې وژلې دي. په بل ایمیل کې وایي چې په دې حمله کې د ملکیانو دوه کورونه ویشتل سوي چې 15 ملکیانې په نتیجه کې وژل سوي او درې ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو سرچینو او د هلمند ولایتي ادارې د موساکلا په حملو کې د ملکیانو د مرګ جوب لپاره ځینې دی ویلي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان او دانل له قوله وایي دا برید د دې څرګندونه کوي چې امریکایي پاوځ په افغانستان کې له خپلو هغو نویو صلاحیتونو کار اخلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژي تر اعلان وروسته په جګړه کې د لا نور فعال رول لوبولو لپاره په افغانستان کې میشتو امریکایي قمندانانو ته ورکړي دي. امریکایي چارواکي هڅه کوي پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار په زیاتولو سره دوی د سولې خبرو ته مجبور کړي. د امریکا د حکومت یو څارونکو بنسټ تیره اونۍ وویل د امریکا نوې ستراتیژي د وسلوالو طالبانو په وړاندې په مبارزه کې لږ پرمختګ ته زمینه برابره کړې او لا هم افغانستان د امریکا له ولس کلنې شکیلتیا سره سره خطرناک ځای ګڼل کیږي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تقریبا 15 زرو ته رسیږي چې ډیری یې په بیلابیلو پوځي برخو کې له افغان قواوو سره همکاري کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن بلخ ولایت ته په سفر کې په خلم او مارمول ولسوالیو کې د برېښنا د دو پروژو د پرانستلو سربیره د غرض په شمال زون کې د سیلاب ځپلو کورنیو له استازو سره هم وکتل. ولسمشر غنی بلخ ولایت ته په خپل سفر کې غوړي د شمال زون له امنیتي او ملکي چارواکو سره د دې زون پر امنیتي او اقتصادي وضعیت هم خبرې وکړې. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی پرې رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن چهارشنبه د دوه عمل منفع پروژو د پرانیستې په هدف بلخ ولایت راغی. ولسمشر غنی بلخ ولایت ته په خپل سفر کې په خلم ولسوالۍ کې د برېښنا 260 کیلو واټ یو سب سټېشن او په مارمل ولسوالۍ کې د برېښنا د ویش یوه شبکه ګټه اخیستنې ته وسپارل. ولسمشر غنی په بلخ کې د وروستیو سیلاب ځپلو کورنیو سره هم وکتل او هغه کورنیو ته چې په دې سیلابونو کې یې خپل نه تنه غړي له لاسه ورکړي ول ورسره هم شریکی وکړه.
دلیل عمده آمدن مایی بود که ما کل نمایندای متضررین در پنج ولایت شمال از نزدیک ببینم که از چیزی که به دیدن میشه به شنویدن نمیشه.
خاغلی غنی د بلخ ولایت په خلم ولسوالۍ کې د 260 کیلو واټ سبستیشن د پرانیستې په غونډه کې وویل په هیواد کې سلطنتي نظام نه دی حاکم او خلک د دولت په جوړښت کې ونډه لري. خاغلی غنی له خلکو څخه د حکومت د ملاتړ غوښتنه وکړه. خاغلی غنی بلخ ولایت ته په خپل سفر کې د جوزجان، فاریاب، سرپل او سمنګان له امنیتي او ملکي چارواکو سره په جلا توګه ګوري. خاغلی غنی د شمال زون دیوالیانو او امنیتي چارواکو سره په دې زون کې پر روانو امنیتي، سیاسي او اقتصادي چارو هم بحث کوي. د بلخ له پخوانیو چارواکو یا هم د جمعیت ګوند له مشرانو سره کتنه د ولسمشر غنی په دې سفر کې ځای نه لري. ولسمشر غنی د بلخ ولایت د خلم ولسوالۍ د 260 کیلو واټ برېښنا د پرانیستې په غونډه کې وعده وکړه چې د افغانستان اوبه کنټرول کړي. ولسمشر وویل د افغانستان اوبه په دقت سره مدیریت کیږي او له هغه څخه به اعظمي ګټه پورته شي.
بند سلما تکمیل میشه؟ کس فکر میکرد که افغانستان این جرأت خود داشت که از آبای خود دفاع کنه؟ ما مردم با آب هستیم، بی آب رو نیستیم.
د افغانستان ولسمشر بلخ ولایت په خپل سفر کې ډاډ څرګند کړ چې راتلونکي پارلماني او ولسمشریزې ټاکنې به په خپل وخت سره ترسره شي او خلک دې له دې کبله چې د ټاکنو په ترسره کېدو کې به ځنډ راشي اندېښنه نه کوي.
انتخابات یک فرض شهروندی است، واجب است سر هم ما. چون سالها، صد سال مردم افغانستان خواهان مشروطه بودند، خواهان یک نظام مردمی بودند، حال قانون اساسی افغانستان اینمی فرصت ایجاد کرد. نو ضروره داده چی پول لاس ورکو هم ده اولسی جرگه او ده اولسواله ده شراغان انتخابات پسر اولسه او او بیا ده اولس مشنیر.
اولس مشر اشرف غنی بلخ ولایت پا خپل سفر که ده ملکی خدماتو پا ادارو که ده اصلاحاتو پا راوستلو هم تینگار وکرد. هغه وویل چې په ټولو سکتورونو کې د اصلاحاتو راوستل وخت اړتیا لري او د فساد د له منځه تلو او د اصلاحاتو د حاکمیت لپاره باید حوصله وشي. ولسمشر غنی له منځنۍ آسیا هیوادونو سره د افغانستان د حسنه روابطو له زیاتېدو خوښي څرګنده کړه او ویې ویل چې د پخوا په پرتله د امرود هخوا څنډې ته پراته هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته شوې ده. د سیمه ایز حکومت د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ چې ولسمشر غنی به بلخ ته دا سفر نن پای ته ورسوي. مجیب الرحمن حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
بلخ ولایت د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او د هغه د وروستیو څرګندونو په باب مو واورېدل. د قطر تر ټولو ستر کتابتون د مینهوالو پر مخ پرانستل شو. نور حالی د سلیمه مسالې په رپورټ کې.
زیات کسان په دې باور دي چې عربان له مطالعې او کتاب سره چندان مینه نه لري، خو دوی په قطر کې یو ستر کتابتون پرانیست چې د 1 میلیون کتابونو تر څنګ پکې د کتابونو 15 لکه الکترونیکي نسخې او د مطالعې لپاره نور په زړه پورې مواد موندل کېدای سي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر ملي کتابتون اجرایه مدیر ساحر وستاوی وویل د دغه کتابتون په پرانیستل کېدو سره د مراجعینو شمیر خورا زیات وو.
په وروستیو کې تر 1 میلیون زیات کسان دغه کتابتون ته راغلي دي. دا د دوحې غوندې کوچني ښار لپاره د پام وړ شمیر دی. دوی تر 3,80,000 زیات کتابونه د امانت په توګه وړي دي.
د قطر دغه لوی کتابتون ځانګړی ډیزاین لري. ځینې برخې په دوراني شکل حرکت کوي. د کتابتون ځینې برخې څه باندې شپږ متره تر مځکې لاندې دي چې مینوال په هر حالت کې د مطالعې اسانتیا پکې ولري. که څه هم دا په قطر کې لوی کتابتون دی، خو د نړۍ په سطحه تر ټولو لوی کتابتون په لندن کې دی. د بریتانیا په کتابتون کې د مطالعې لپاره تر 170 میلیونو ټکو ډیر کتابونه او نور مواد پراته دي. د امریکا د کانګرس کتابتون په دویمه درجه کې راځي چې په واشنگټن ډي سي کې دی او څه باندې 160 میلیونه ټوکه کتابونه او نور مواد پکې د مطالعې لپاره پراته دي. د کاناډا کتابتون او آرشیف په دریم مقام کې راځي چې 450 میلیونه ټوکه کتابونه او نور مواد پکې شته. دغه کتابتون او آرشیف د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې دی.
څلور نیمې بجې شوې او سم فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د کورنۍ چار پر وزارت برید مسولیت اخیستی. دغې ډلې د اعماق په نوم پر یوې پاڼه چې دوی ته منسوب ده اعلامیه خپره کړې ده، خو د برید نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي د نن غرمې برید د اوو برید کوونکو په وژل کېدو سره تر یو ساعت مقابلې وروسته پای ته ورسېد. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په دې برید کې شپږ پولیس ټپیان شوي دي. د افغانستان ولسمشر په شمالي ولایتونو کې تر ګواښلاندې سیمو کې د عاجلو امنیتي پلانونو د عمل کېدو سپارښتنه کړې. له ارګ څخه په ویلامه کې راغلي چې محمد اشرف غني نن په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قول اردو په مقر کې د شمالي ولایتونو د امنیتي او دفاعي مسؤلینو سره د خبرو پر مهال د سپارښتنه کړې ده. نن په کابل کې د افغانستان او هند ترمنځ د ګډې امنیتي کمیټې غونډه وشوه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دفتر وایي په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د هند د ملي امنیت سلاکار مرستیال برخه درلوده. راجندر کنا نن د یو امنیتي پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی. د پاکستان او هند پوځونو په یو بې ساري اقدام سره د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کنټرول کرښه کې د تاوتریخوالي پر کمېدو موافقه وکړه. او نامعلومو وسله والو په پاکستان کې د سکه اقلیت او برجسته غړی وژلی دی.
وصل وصال هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. هند په بنگلور کې افغانستان ته د کرکټ سیالیو لپاره یو بل میاري لوبغاله هم ورکړ. دغه هیواد د کرکټ بورډ ډایرکټر امیتاب چودري نن په کابل کې د افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس عاطف مشل سره په یو ګډه خبري ناسته کې دغه لوبغالي د ورکړې ترڅنګ د یو لړ نورو همکاریو ژمنه هم وکړه. هند له دې وړاندې هم د ګریټر نویډا په نوم یو نړیوال کرکټ لوبغالی افغانستان ته د کورنۍ لوبغالي په توګه ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشل د هند د شمرستي د افغانستان د کرکټ د ودې پرمختګ لپاره مهمه او ارزښتناکه وبللې. ټاکل شوی د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د دریو شلوریزو لوبو سیریز په همدغه لوبغالي کې ترسره شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمناستیک یو درې کسیزه لوبډله د مسلکي زده کړو لپاره ازبکستان ته لاړ شي. د افغانستان د جمناستیک فدراسیون رئیس شملنګ متحد نن آزاد رادیو ته ویل چې دغه پروګرام د آسیا د جمناستیک فدراسیون لخوا جوړ شوی دی. نوموړی وایي د افغانستان په درې کسیزه لوبډله کې دوه روزونکي او یو لوبغاړی شامل دي چې د یوې اونۍ لپاره به ورته روزنه ورکړل شي. ښاغلی متحد وایي دا شان پروګرامونه په هیواد کې د جمناستیک لوبې د پیاوړتیا لپاره ډیر مهم او ګټور دي. او د هرات د فوټسال رمضان جام سیالیو په لړ کې د اتحاد لوبډلې د غالب پونتون لوبډلې ته ماتې ورکړه. د هرات د فوټسال فدراسیون مسؤول محمد یاسین رحمانی نن آزاد راډیو ته وویل چې تر دې مهاله شپږ سیالۍ ترسره شوي او لوبغاړي پکې ښه ځلېدلي. د نوموړي په خبره په دغه سیالیو کې 45 لوبډلې ګډون لري او د روژې مبارکې میاشتې تر پایه پورې به دوام کوي. ښاغلی رحمانی وایي د دغه سیالیو د ترسره کولو هدف د هرات ولایت د فوټسال لیګ سیالیو ته چمتووالی دی. د ورزشي خبرونو پای.
په همدې سره نور د راپورونو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو دوه د ازادي راډیو ځانګړي خپرونې خبرېدو ته چمتو دي. اوس پام وکړئ د اساسي بشري حقونو اونیز پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوتس منځنګ مرستیاله حنیفه کیروالده ګروال صاحب اشاره خلاص
ډیره زیاته مننه عارف صاحب زه خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته فانسم په ګډ ګډ کې وړاندې کوم
ډیره مننه ګروال صاحب که اوریدونکو ته د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په اړه معلومات ورکړي چې په دې قانون کې څه ول سوي
ډیره زیاته مننه عارف صاحب په دې چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون چې په 1453 کال کې په څلور فصلونو کې او څلور څلوېښت مادو کې تصویب شو دا قانون په دې قانون کې د ښځو پر وړاندې هغه عمل چې پخوا مشخصا جرم نه ګڼل کېدل په دې قانون کې هغه جرم انګاری سول او د هغوی مرتکبینو ته خاص جزاګانې ته نیسولې او باید وایو چې دا قانون د دولت د افغانستان د دولت یو ډیر قوي حمایت د ښځو د حقوقو څخه شمیرل کی
ډیره مننه که په دې اړه ورډونکو ته معلومات ورکړي چې تاوتریخوالی څه ته ویل کیږي
ډیره زیاته مننه عارف صاحب باید وایو چې تاوتریخوالی هر هغه عمل چې د ښځو ته د فزیکی او یا هم رواني صدمه یا زیان رسولو سبب وګرځي هغه عمل ته موږ تاوتریخوالی وایو او تاوتریخوالی په معموله توګه هغه په دوه توګه تقسیمیږي چې اول فزیکی تاوتریخوالی ده او دوهم رواني تاوتریخوالی چې فزیکی تاوتریخوالی ټول ته معلوم دی لکه وهل او ټکول دي او رواني تاوتریخوالی په رواني تاوتریخوالی کې ډیر زیات اساسي موضوعات شاملېږي چې اکثرا ټولنه کې خلک نور ته متوجه کیږي یا حتی هغه اعمالو ته تاوتریخوالی نه ویل کیږي تاوتریخوالی نه ګڼل کیږي دا ځکه چې حتی زموږ په ټولنه کې دغه اعمال ډیر زیات عام دي یعنی په ډیره عامه توګه او بله هیڅ کوم مشکله استفاده کیږي او خلک فکر نه کوي چې دا شاید تاوتریخوالی لکه ښځو ته توهین او تحقیر کول د دوی کرامت په نظر کې نه نیول او یا هم د دوی حیثیت ته صدمه رسول یا هم تهدیدول په دې چې دوه مخزه در باندې کوو یا درې مخزه در باندې کوو یا هم دې تهدیدول چې طلاق در کوو دا هغه موارد چې رواني تاوتریخوالی شمیرل کیږي چې اکثرا خلک حتی دې ته نه متوجه کیږي یا مثلا دوی ته کنزل کول ښځو ته کنزل کول او یا هم په اساسي تصمیمونو د کورنۍ کې دوی ته سهم نور کول دا ټول تاوتریخوالی شمیرل کیږي
ګروال صاحب که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي په قانون کې د ښځو په وړاندې کوم اعمال ته جرم ویل کیږي
ډیره زیاته مننه عارف صاحب باید وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت په قانون کې 22 موارد راغلي دي چې هغه جرم انګاری سوي دي له هغې جملې نه اولی د ښځو پر وړاندې جنسي تیری ده د ښځو مجبورول په فحشاته یا هم د ښځو د هویت ضبط او نشر په دې توګه چې د هغوی شخصیت ته صدمه ورسوي ښځو ته ور ورچول یا هم د هغوی پر وړاندې د زهري او یا هم زهرناکه موادو څخه کار اخیستنه یا هم د هغوی مجبورول پر دې چې ځان وسوځوي د هغوی مجروح کول یا وهل تکول او یا هم مالول کېدل یا هغه وهل او تکول چې د هغوی د مالول کېدلو سبب وګرځي د هغوی خرڅونه بدور کول اجباري نکاح د واده د حق څخه محرومیت هغوی ته تحقیر کول کنزلور تکول د قانوني سن د پوره کولو نه مخکې نکاح ازار او اذیت هغوی اجباری انزوا یا اجباری هغوی د ته مجبورول چې هغوی په یو ځای کې قید شي او لنور سره تماس ونه لري فامیل سره تماس ونه لري دوستان سره تماس ونه لري احتیاط یا مخدره موادو ته د هغوی مجبورول د ښځو ممنوع کول د خپل ارث څخه په تصرف کې یعنی د میراث حق نه ورکول ښځو ته او یا هم په شخصي اموالو کې ښځو ته د تصرف حق نه ورکول د تعلیم د حق څخه منع کول د صحت د حق څخه لاسرسي ته منع کول یا هم د کار څخه منع کول او یا هم اجباري کار په ښځو باندې او یا هم تریوینه زیاتی خزي سره واده کول په دې توګه چې د افغانستان د مدني قانون ناتیاومه ماده په نظر کې ونیول شي دا هغه موارد دي چې د خزو څخه د خزو پراندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت په قانون کې جرمنګاری سوی دي
ډیره مننه د شخص پراندې د تاوتریخوالی عوامل سړي
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډیر زیات عوامل دي چې لکه څنګه که مونږ اشاره ورته وکړو، هغه اساسي عوامل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، اول خو دا چې د حاکمیت قانون زموږ په ټولنه کې ډیر زیات ضعیف دی. یعنی قانون په هغه توګه چې باید تطبیق سي، نه تطبیق کیږي، چې دا خپله د دې سبب ګرځي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شي، او یا هم هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي هغه په نه محاکمه کیږي، نه مجازات کیږي، او یا هم که چیرته محاکمه او مجازات شي په ډیر اسانۍ باندې بیرته ازادیږي. او بل اساسي لامل دا د فقر یا اقتصادي مشکل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له اساسي مشکلاتو څخه شمیرل کیږي، ځکه چې زموږ په ټولنه کې ښځې اکثریت له اقتصادي لحاظه په سړو پورې تړلې دي، او خپل هغه مالي توانایي نه لري چې د خپل ځان وساتي، یا که چېرته دوی د تاوتریخوالي سره مقابل کیږي دوی وکوای سي له ځان څخه دفاع وکړي، او یا هم هغه مالی استقلالیت د پټولنه کې نه لري، چې دا د دې سبب کیږي چې دوی سړیو ته ډیره اړتیا ولري، او د اکثرا د خوشنط او یا تاوتریخوالي سبب ګرځي. بل اساسي لامل یې بیکاري د پټولنه کې، او د اکثریت اعتیاد یا مخدره موادو ته په دې اخرو کې، لکه څنګه چې اکثریت خلکو مخ راوړی ده چې دا اعتیاد خپل هغه څوک چې په اعتیاد باندې ککړ دي، دوی د دې لپاره چې یا خپل ځان باندې کنټرول نه لري، او یا هم د دې لپاره چې هغه پیسې په هر طریقه لاسته راوړي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. او نور اساسي لامل دا دی چې د ښځې زموږ په ټولنه کې اکثرا عدالت ته لاسرسی نه لري. یعنې که چیرته د دوی پر وړاندې کوم تاوتریخوالی هم اوسي، دوی نسي کوی چې په اسانه توګه هغه عدلي او قضایي مراجعو ته مراجعه وکړي. دا ډېر اساسي لاملونه لري. اول اساسي لامل خو بې سوادي ده. یعنې دوی اکثرا ښځې نه پوهېږي د دوی خپل هغه اساسي حقونه څه دي. او بل مشکل یې دا ده چې دوی که چیرته دا حق نه لري چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي. یعنی که دوی تهدیدېږي د کورنیو لخوا چې که چیرته دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، دا د دوی د بدنامي سبب ګرځي، او یا هم د دې سبب ګرځي چې حتی فامیلونه یې له منځه ولاړ سي، دا یې بل اساسي لامل ګڼل کیږي. لکه څنګه چې زه یو مثال ورکوم چې یوه قضیه په کمیسیون کې څو وخت وړاندې ثبته شوه چې په غور ولایت کې یوه ښځه د خپل میړه او د میړه د خاله لخوا سوځول سوی وله، او دا انجلۍ کله چې بیرته کابل ته راانتقال سوه یوه هفته بعد د خپل ځان له لاسه ورکړل. د دې قضیې عاملونه چې هغه میړه او هغه د میړه خاله یې وله تر اوسه پورې هم آزاد ګرځي، او هیڅوک دې ته ونه توانېدل چې هغه گرفتار کړي. دوسیه کله کابل نه غور ته ځي، کله له غور نه کابل ته ځي، دا ځکه چې هغه هلک د یو قمندان د غولې یو قمندانانو له خپلوانو څخه شمیرل کیږي، او د هیڅ ځونه لسیږي چې هغه بندې کړي. یعنی د قانون نه پلي کېدل، او یا هم د هغه اشخاصو چې د ښځو حقونو ته او یا هم بشري او یا هم بشري حقونو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي، دا خلک چې اکثرا د اداراتو پر راس کې وي او یا هم په دولت کې کار کوي، دوی له خپل هغه ځواک نه استفاده کوي، او د دې سبب کیږي چې هغه ښځې چې که غواړي له خپلو حقونو نه دفاع وکړي، دوی هغوی ته یو تهدید شمیرل کیږي. نو دغه هغه اساسي لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیریږي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا په کوم پټه شای وانه یا په دالا سواله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
کړی چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. ګوروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه په ملي او نړیوالو قوانینو کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه سوال سوي دي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې لنی کمال غزمونږ په قوانینو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت لپاره هغه اساسي ګامونه پورته سوي دي، لکه څنګه چې د افغانستان د اساسي قانون په 2 ماده کې راغلي دي چې ښځې او سړي په ټولنه کې له برابرو حقوقو او وجایبو څخه برخمن دي، او هیڅ نوع تبعیض نه باید وسی د ښځو د سړیو په منځ کې. همدارنګ د افغانستان د اساسي قانون 43 ماده تاکید کوي چې باید دولت د ښځو د سواد د کچې د پورته وړلو لپاره باندې هغه اساسي اقدامونه پورته کړي، او د دې ترڅنګ باندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون خپله یو اساسي ګام ګڼل کیږي چې دولت د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې اخیستی ده. او بر علاوه د دې ملي قوانینو نه په نړیوالو قوانینو کې هم د ښځو د تاوتریخوالي د ممنوعیت په اړه باندې هغه بین نړیوال ضمانتونه شتون لري، لکه څنګه چې د سیدا کنوانسیون ده یا هم د بشري حقونو د نړیواله اعلامیه ده چې په هغه کې د ښځو د سړیو ترمنځ په برابرۍ باندې تاکید شوی، او تاکید شوی ده چې باید ښځې له خپل هغه اساسي حقونو نه په ټولنه کې برخمنې شي او تاوتریخوالی له منځه وړل شي. همدارنګه د اقتصادي اجتماعي حقونو نړیوال میثاق ده، د ښځو د سیاسي حقونو نړیوال اعلامیه چې افغانستان له نیکمرغه دا ټول سندونه امضا کړي دي، او د دې ټولو سندونو د عملي کولو تعهد لري چې زه مطمئن یم که چیرته دا قوانین په سمه توګه پلیسی نو د ښځو د تاوتریخوالي کچه به ان شاء الله چې کته راځي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل.
ژوند په شیبو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل. درنه دوستانو سلامونه می اومنه. دا ملي سرود دی چې د لومبي ځل لپاره په افغانستان کې د آزمایشي نشراتو په وخت په ملي ټلویزیون کې خپور شو. آیا خبری است چې د افغانستان ملي ټلویزیون څوبخت په خبرونه فایل کې
په افغانستان کې د لومړي ځل د پاره د تلویزیون د جوړیدلو پلان سره د دې چې د پاچای دورې پورسته یو کلونو کې چې ورسته صدر اعظم شهید موسی شفیق په دوره کې مطرح شو، مګر متاسفانه چې
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د چا تصویر او غږ له تلویزیون څخه خپور شو.
د افغانستان د نړۍ او خوځو خلک د دې ورکی چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پلانیزم
نن په همدې اړه غږیږو. په پایل کې د تاریخ په اوږدو کې د تلویزیون په نمونو خبرې کوو. ورپسې به واورئ چې تلویزیون څه وخت په رسمي بڼه نشرات پیل کړل او د کوم ضرورت له مخې رامنځته شو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړی، ملتیا مو کړی. قدر من اوریدونکو، تلویزیون دغه دستګاه نوم دی چې خوځنده تصویرونه او انځورونه له غږ سره خبروي. په افغانستان کې د لومړنۍ تلویزیونی دستګاه جوړیدل د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په اواخرو کې هغه وخت مطرح شوه چې شهید محمد موسی شفیق صدر اعظم وو، خو د ځینو سیاسي ستونزو له وجې دغه هیله پوره نه شوه. نو ځکه بیا وروسته له یو څه مودې څخه په 1445 هجري شمسي کال د هود په 15 نیټه آزمایشي خبرونې پیل شوې. په پیل کې د تلویزیون نوم د آریانا افغانستان ملي راډیو تلویزیون وو، بیا د افغانستان راډیو تلویزیون شو، ورپسې ملي راډیو تلویزیون باندې بدل شو چې تر اوسه یې همدا نوم دی. د مجاهدینو د واکمنۍ په وخت کې یو قوي دستګاه چې شمشاد نومېدله له منځه لاړه. بیا ټلویزیون خپرونې درلودې خو په ډېرو کمو سیمو کې وې. په دې اړه نور معلومات د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له رئیس زرین انځور څخه اورو.
په افغانستان کې د لومړي ځل دپاره د ټلویزیون د جوړېدلو پلان سره د دې چې د پاچاهي دورې په وروستیو کلونو کې چې وروستی صدر اعظم شهید موسی شفیق په دوره کې مطرح شو، مګر متاسفانه چې حالات بدل شول او هغه طرح چې په لومړي ځل کې په نظر کې وغه پلی نه شول. شهید محمد داود خان په وخت کې د جمهوریت د دورې په وخت کې د ټلویزیون دپاره ملي کارونه پیل شول. د جاپان په مرسته د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې ټلویزیون په 1950 کال کې تکمیل شو، جوړ شو، یعنی همې تعمیر جوړ شو، همې وسایل د جاپان په مرسته راغلل او خپل لومړني ابتدایي امتحاني نشرات هم د داود خان په دوره کې پیل شول. 1950 کال کې د راډیو د برخې چې هغه وخت کې راډیو پوره اوږده تجربه کړې وه په افغانستان کې، راډیو افغانستان د راډیو د برخې هم د تخنیکی برخې او هم د نشراتي برخو همکاران بیلابیلو هیوادونو ته لکه ایران ته، عراق ته، جاپان ته او ځینو نورو هیوادونو ته د لنډمهاله کورسونو دپاره لاړل، دوی زده کړې وکړلې، بیرته راغلل او همغه د راډیو د برخې همکاران د تلویزیون په برخه کې کار پیل کړ. د 1950 کال په هود کې امتحاني نشرات پیل شولو د داود خان په دوره کې. داود خان په خپل هغه افتتاح نه کړلی شو. د ثور د کودتا نه وروسته حالات بدل شولو او د افغانستان تلویزیون په رسمي ډول په 1950 کال د اسد په 18 نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت داخل د تلویزیون د سټوډیو کې چې موږ د خبر سټوډیو ورته وي په دغه ځای کې افتتاح شو.
خیلی ډیرو کسانو سره دا پوښتنه وي چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د تلویزیون په پرده څه خبره شول. کله چې موږ د خبرونې لپاره د تحقیق په خاطر ملي راډیو تلویزیون ته لاړو، هلته مو هغه پخواني آرشیفونه ولیدل چې د تلویزیون د نشراتو پایلې خود. کله چې آزمایشي نشرات خپرېدل نو دغه وخت ملي سرودي غو کسانو لخوا ویل شوی و چې جذابې چیرې او خواږه غږونه یې درلودل. د میرمنو افغاني سره وشنه کالي پتن و او نارینه و سپین لنډ کنداري دوزي غاړې لوی پایڅې پرتګونه له تورو وسکټونو سره اغوستي وو. دوی په منظم قطار کې په ځانګړي احساس ملي سرود ویلې. ورته غواک شي د افغانستان ټلویزیون پر رسمي توګه د نور محمد ترکی په وخت کې نشرات پیل کړل. دلته بیا ملي سرود هم تغییر وکړ. هغه ملي سرود وو ملي سرود وروسته مو د آرشیف په بل برخه کې ولیدل چې د افغانستان د راډیو تلویزیون د تعمیر دروازه خلاصيږي. دغه وخت جمهور رئیس نور محمد ترکی خپل ملګرو سره په داسې حالت کې راننه وزي چې په سره ګل پاشان شیرینی او چاکلیټ شیندل کیږي او په چکچکو بدرګه کیږي. په هغه وخت کې د لانډي مودې لپاره د ملي راډیو تلویزیون ریاست وزارت وو. سلیمان دایق مشر یعنی وزیر ټاکل شوی وو. نوموړی د ملي ټلویزیون افتتاح او جمهور رئیس ته په خراغلاس سره خبرې پیل کوي.
اوس تاسو د افغانستان د خلکو لوی لارښوون کې اثر انقلابي ته او تاسو ملګرو ته وعده درکو چې د افغانستان د خلکو د ټلویزیون کارکوونکي به خپل ټول توان، خپل ټول وسه، خپل ټول استعداد، خپل ټول تخصص د هغو ارمانونو او هدفونو په لاره کې ولګوي چې د هغه لپاره تاسو خپل ژوند د دغه لارښوون کې تر لارښوونې لاندې وقف کړئ.
د سلیمان لایق خبرو وروسته نور محمد ترکی د خپل خبرو په پایل کې د افغانستان خلکو ته د ټلویزیون د پرانیستلو مبارکي وایي. دا چې جمهور رئیس د ټلویزیون د پرانیستلو په ورځ د افغانستان د ټلویزیون هدف د بیوزلو خلکو لپاره څه ګڼي ورته غواک بشو.
ګرانو ملګرو او د
د افغانستان د غمو او خوشو خلک په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم زما نظر د وطن هغه دربدر و او بې وزو زرشتونکو ته ورګرځي چې زموږ په وطن کې پېړۍ پېړۍ مادي نعمتونه هڅول مګر دوی په خپله د دې نعمتو څخه بې برخې وو. هوټلونه، لارې، هوایي میدانونه او تلویزیونونه به زرشتونکو جوړول مګر مزې به پکې شهزادګانو، سردارانو او امیرانو کولې. د سر پرتمین انقلاب دغه بید او دستور او دا ظالمانه ویش چې د استثمارچانو له ګټو سره عیار شوی و د همیش دپاره وغورځاوه.
له دې وروسته د افغانستان تلویزیون ورو ورو پرمختګ کوي. د جاپان هېواد داسې دستګاوی ورکوي چې په نړۍ کې ساری کم لیدل کېږي. زرین انځور وایي چې بیا د شپېتو تنو په شاوخوا کې ژورنالستان، پروډیوسران، ډایرکتران، کمرمینان او تخنیکي کارکوونکي د روزنې لپاره بهر ملکونو ته لیږل کېږي. خو له دې سره سره بیا هم دوی له ځینو ستونزو سره مخ وو. دا چې کومې ستونزې نوموړی وایي،
بې له شکه چې په شروع کې خو ستونزې ډېرې زیاتې وې، ځکه چې ډېر مسلکي خلک د تلویزیون په برخه کې نه درلودل. ټول څه کار چې شوی و، تجربه چې و، د راډیو په برخه کې وه، او دا یو ناڅاپه د یو بلې نوې رسنۍ رامنځته شوه چې تلویزیون و. البته سټوډیوګانې ډېرې محدودې وې په اول کې چې دا تلویزیون جوړېده. ستونزه په کې دا وه چې دا د یو محدود وخت لپاره، مثلا د یو سات نشراتو لپاره، غم د اموزیشي نشراتو لپاره په نظر کې نیول شوی و. د داود خان په وخت کې وروسته حالت داسې راغله چې چارواکو غوښتل چې د دغې محدودې وسیلې نه پراخه استفاده وکړي، یعنی ډیر څه تولید شي، ډیر څه خلکو ته وړاندې شي، او مثلا د یو سات نشراتو په ځای دوه سات او درې سات او پنځه سات او شپږ سات نشرات وشي. د شپې تر دولسو بجو پورې به دا نشراتو دوام کاوه. اول کې آمادګۍ کمې وي، غوښتنې ډیرې زیاتې وي.
تلویزیون یو نوې وسیله وه، نو ځکه ټولو کورنیو نشوای کوای چې په کور کې ولري. دغه وخت د دولت لخوا لوی لوی تلویزیونونه د ښار په ځینو برخو کې نصب شوي وو. بیا به خلک ورتلل او هلته به یې د خبرونو تر څنګ بېلابېلې خپرونې کتلې. راځو دې ته چې اوس د افغانستان په ملي تلویزیون کې کوم بدلونونه راغلي. د اوسني حالت په هکله مو د تلویزیون د نشراتو له رئیس غنی مدقق سره خبرې کړې. د اورېدلو بلنه یې درکوو.
د افغانستان ملي تلویزیون اوس چې په خپل مرکز د افغانستان ټولو ولایتونو کې، په آسیا، اروپا، امریکا کې نشرات لري. زموږ خپرونې څلیرې ساعته دي. آرشیف په برخه کې زموږ کوم هغه کار کړی ده، غواړو د آرشیف ټول مواد هغه انالوګ سیستم سیو د ټول ډیجیټل تراسي. تقریبا دلته پنځه سیستم لرو، سه د بوش کستونه دي، یوماتیک دي، ډی وی سی پرو دي، وسنی مواد سه په مینی دی وی کې دي. له دې سیستم نه ټول واوړي کمپیوټر ته، هارد ډیسکو کې وساتو. له هارد ډیسکو نه ځي یو غټ سرور مرته آماده کړی ده. په دغه سرور کې به ټول مواد ځای په ځای کیږي. د میتادیتانه هر ایوادوال او بهر کې هر څوک معلومات استفاده کوي چې د ملي تلویزیون سایت ته ورداخليږي. په سایت کې خپل د میتادیتا تلویزیون له آرشیف نه څوک استفاده کوي چې موږ په آرشیف کوم مواد لرو.
دا وژن په شیبو کې خبرونه تربیه
بسم الله الرحمن الرحيم د رمضان المبارک د میاشتې د خصوصیات څخه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی، یو خاصیت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په اړه فرمایي، و هو شهر الصبر، د میاشت د صبر ده. صبر معنا زغم، برداشت، مقصد دا چې د روژې مبارکی میاشت کله راسي د خوراک او څښاک څخه یو انسان بند سي. په دې حالاتو کې کله کله د انسان د بدن انرژي کمه سي. کله چې د بدن انرژي کمه سول، طبعا انسان د نارمل حالت څخه وځي، د خلکو سره کله کله سختي کوي. د کمزوري فکر یا کمزوري دماغ هغه د دې تقاضا کوي چې کله یو څوک معمولی خبره وکړي، دی د هغه په مقابل عکس العمل وشي، د هغه سره تشدد وکړي، د هغه سره جګړه وکړي، د هغه سره جنگ وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا د وړاندې خپل امت ته دا هدایت وکړي چې خبردار اوسې، دا میاشت د صبر ده، دا میاش د نفس پرستی نه ده، دا میاش د سختی نه ده، دا میاش د تشدد نه ده. تاسې په دې میاش کې کچیر د خوراک او چشاک په وجه باندې کله ضعیف راسي، کمزوري راسي، او کله مو انرژي کم سي، تاسې د خلکو سره جنگ مکوي. جنگ جګړه دا که څه هم د لوی سره څخه بد عمل دی، په ټولنه کې فساد رامنځته کوي، ټولنه یو د بل سره لرې کوي، د ټولنې د پرمختګ معنی جوړیږي، خواخوږي یا خوشحالي له منځه وړي، ترقي له منځه وړي، مینه او محبت له منځه وړي، او د انسان روحي سکون له منځه وړي. پیغمبر علیه السلام په دې میاش کې په خصوصي ډول باندې و خپل امت ته اعلان کړی دی چې دا میاش د صبر ده. تاسې په دې میاش کې په ځانګړي ډول باندې د چا سره جنگ مه کوئ، جګړه مه کوئ. که څوک ستا سره جګړه کوي، ته په جواب کې ورته وا انا صائم، زه روژاتي یم. او که څوک شکنځل درته کوي، که څوک سختي در سره کوي، هغه لا تاسې برداشت کوي، او خپله هیڅ کله د چا په مقابل کلک دریز د جنگ دریز منیسي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.